لیکلی دا داعش د وسلوالې ډلې ترڅنګ ملګرو ملتونو په یو روسي ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼې بیا لیکلي دا برید له هغې ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قومندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو وروستي ریپورټ یادونه کړې او وایي اټکل کیږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزي کړنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو خبري برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د یوې نوې غړنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ لا کونړه د بیرغ په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې په اړه راپور برابر کړی.
لری هم کلمه د وحدانیت ملي بیرغ پرشتہ محراب منبر د باعزت ملي بیرغ دا وګي د غنمو پر میوه جنتی نقش دا.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
هم لګولای دا تاسو موږ د غرور لوړه نخه دا او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ د څه فکر
فنکار برخه کې غزنی ته ځو او د یو شپلې غګون کې جانان ماما له فن مو خبرو.
کبه دی ورونه درد راته، کبه دی پامل درد راته، ټول به می زور می نه او چې ځکه په دې کې اختاس
په زرپان کې به لنډه کیسه نتکی واوري.
سترګي رړې د اسمان په لور نیولې وي لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغه ته د ابي جبي اسمان
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه یو راپور واوري او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه ځپلې سیمې د شاعر ساندي واوري. ته هر سهار د مرغکیو په چڼاوي خېږي خو زه د تو په درانه غږ را پاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د میوند تاریخي جګړې او فتح یو سلو څلوېختمه کلیزه پوره شوه. د جولای 28مه هغه ورځ و چې افغانانو انګریز ځواکونو ته په میوند کې ماتې ورکړه. که څه هم ایوب خان د دغې جګړې اتل و، خو دې جګړې یو اتل هم درلوده. د هغې اتل نوم ملاله وه. ملالۍ د کندهار د میوند ولسوالۍ د خیګ په نوم د یوه کلي اوسیدونکې وه. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت دی. د ملالۍ پلار شپون وو. کله چې برېټانوي ځواکونو د 1800 میلادي کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کورژن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې ماخذونه ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه ور وړي او افغان ځواکونو ته یې اضافي وسلې ور انتقالولې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی په شاتګ پیل وکړ. ویل کیږي چې ملالۍ خپل پړونه په هوا کړ او په لوړ غږ یې دا ناره وکړه: که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. لدی سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغی په لاس کې د برېټانوي ځواکونو په مرمۍ ووشتل شو. ولکېږي ملالۍ دغه بیرغ لویدو ته پرې نه خود او په خپلې په لاس کې ونیو. د ځینو معلوماتو په اساس ویل شوی چې ملالۍ ل خپل پړونی څخه بیرغ جوړ کړی او پورته کړی. بیا یې ورپسې دا لنډۍ ور اضافه کړه: خال به د یار د وینو کې ایکدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب شرموینه. وروسته ملالۍ هم وویشتل شوه، خو د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برېټانوي ځواکونه د کندهار پر لور په شا وتنبیدل، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برېټانیې لومړنۍ لویه ماته بلل کېږي. ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لویدله بیرغ راپورته کړ، خو ځینې ماخذونه وایي چې ملالۍ له خپل پړونی بیرغ پورته کړ او د دې کوژدن چې د برېټانیې له توپچي سره مخامخ شو بیا یې ورته دا لنډۍ ویله: آشنا مې سر پر وطن کې خود، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه. که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو دا د افغانستان مشهوره اتله شوه. د ملالۍ دغې کارنامې نه یوازې دا چې د جګړې په ډګر کې د افغانانو فتح په برخه کړه، بلکې د څېړونکو او پنځونکو پام یې لا پښتو ولسی ادب ته راواړوه. د ملالۍ له نارو د پښتو ولسی ادب او په ځانګړي ډول د لنډۍ هنري زور را معلومیږي. د ازادي رادیو مجلې نننۍ ګڼه د میوند د ملالۍ په نوم پیلو، او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د بیرغ د ورځې په ویاړ یو مشاعره جوړه شوې وه. زموږ همکار روح الله انوري پاړه راپور برابر کړی.
د کونړ والی محمد اقبال سعید د مشاعرې ګډونوالو ته ویل ملي بیرغ د افغانانو د یووالي او وحدت مهمه نښه ده. د دې وطن او بیرغ د ساتنې لپاره افغانانو ګڼې قربانۍ ورکړي او لا اوس هم دوام لري.
بیرغ د منګه ملي هویت ده، بیرغ د منګه د اجماع سمبول ده. د همدې بیرغ د چتر لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي. دا ملک منګ ته چا سوال نگر آکڑے، دا منگا دیتی بیراغ دی نوامی سو دی ساتلو لپارا او دی افغانستان دی خلقو دی عزت او دی شرف دی ساتلو لپارا هر ورځ من قربانی عمر کو.
اشراق شیگلی په خپل شعر کې د ملی بیراغ لوگو یعنی خان کې شته ارزښتونه داسی بیان کړل:
لری هم کلمات د وحدانیت ملی بیراغ، پرشتا محراب منبر دی با عزت ملی بیرغ، دا وگی د غنمو پر میوا جنتی نقش دا، دا هر خاطر ارزی په صفت ملی بیرغ، او زمان د هویت په جنگلو د پنړی کې اے خدای ته اوچت لری اوچت زمان بیرغ.
عنایت الله هجران چې روانې جګړې د پلار له نعمت بې برخې کړې، خپل او د نورو افغانانو دردونه د ځوانانو جنازو پسې د یتیمانو کړکې د کونډو ژړاګانې او د بورو میندو ساندې په خپل نظم کې رانغاړلې او زمزمه کوي:
نو بارو د نظام می واک د زړګي وړې، نو می واخ خس خوان لګل نه لبل بلا، نو ساندې ساندې می د ژوند شی بشي بدانو، او د اتن پټال من رازی بدلا، لوی جنازی نیم موزگار شوی، پوگو دکلی راوڑی مختبلا، دسرو شندوش نو خالو نمی تو بدا، خوچ تو پوین سور نوی کابلا.
متی الله فریاد بیا د هیواد د خیر اتلونکی او د درې رنګ بیرغ د لازلیدو حسکیدو او رپیدو په هیله دی.
خود به سوځي کی پنجابیان خود به ورونه اخلي، په ما په خوب کې زیر چا د سپین سحر کړی دی، جنت جنت دی په کې چا د ګلو کر کړی دی، ما می په وینو د دې خاوري او بخور کړی دی، ستا د بیرغ سره انتها د مینې دومره بس دی، پښتنې پیغلې درنه درې رنګه چادر کړی دی.
د مشاعری په پای کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ل شاعرانو وغوښتل چې خپل ملي اتلانو او ویړونو ته د لا ارزښت ورکولو، د سولې دراتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره خپل ژبي قلمونه او فکرونه په کار واچوي او په دې لار کې خپل دینی او ملي مسولیت ادا کړي. په دغه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړي، په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې، او چا ته مانا نه ده. یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. د پښتو ژبې حماسي او انقلابي شاعر سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. نوموړی د پښتو او دري ژبو یو نوموتی شاعر، لیکوال، ادیب او نقادو. خاطر پردیسی په اړه راپور لري.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالي باجوړی آزادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پریښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر دی یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني.
په جرمني کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به د ارواښاد سلیمان لایق جنازه کابل ته را انتقال کړي. د سلیمان لایق د فکر، هنر او فن په اړه به د ازادي رادیوي مجلې په راتلونکي غاڼه کې سنگړی مطالب واوري. اوس هم د ارواښاد سلیمان لایق یو غزل. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو، مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو. خوځی کتارونه بیا د زانو په اسمان، هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي پوکی په بیزان دنیاګۍ کې نه وېزان خاندي په ډبرو چراغونه د خاټول خاندي په ډبرو چراغونه د خاټول وزي لسپیرو خاور ګلونه د ریحان سپین ګلان په شنه مرغ کې بریخي زمال سترګو شپکی د مستۍ په شنه اسمان کې کهکشان هر څاڅکې د وینو می لمن لمن ګلونه هر څاڅکې د وینو می لمن لمن ګلونه رګ رګ کې می خوځي د شیرونو بلبلان وریځي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو وریځي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو توای چې خوځي په افق کې سپینو خان سم شول صحرا باندې د ګلو چپاونه سم شول په صحرا باندې د ګلو چپاونه وخاته په تړو د ریدی ګلو سپایان شور چې شي د تالندې غوګو ته حسی رسی زغلی چې اسمان کې يرغلګر جنگي آسان بیرغ یا پرچم دی یو هیواد سازمان ډلې یا ادارې هغه نشان دی چې په سمبولیک بڼه استعمالیږي دا نه خاله زرګونو کلونو را پدې خوار واج لري په لومړي ځل به دا ډول نه خي په جنگونو کې کارې دي چې د دواړو لوريو ترمنځ بیلتون پرې وشي او لدی ورسته ورو ورو دا نه عام شو د هنر جاج نننې برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده راځي مریم توخی ته وښو
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ بیرغ توغ او داسې نور نمونه یاد شوی دی د هیوادونو سازمانونو ډلو او داسې نور یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي ملي دي او نظامي دي او ولسي دغه ځانګړتیا هم سره لري په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو لنن درې درې نیم زره کال پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوی دي دا بیا خپل په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو په ویډیو سرودونو کې راځي چې د ما پاچا بیرغ د خپل لور اریا په نامه باندې د بیرغ جوړ کړی وو د ما چا بابا په وخت کې بیا بیرغ ست چې بغه کې دغه نوم وژې دی توره د ستوري دی دا ربرستر کیږي او ورسته بڼه چې د بیرغ هغه غازی امان خان په وخت کې چې کړ په 1900 کې لوی جرګه دایره سو په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دا وټاکل سو د داوود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو او دا چې د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه او دغه محرابونه منبر او دغه هغه ورستي باندې چې راغلي ده
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولسی د خپل یوالي او ازادۍ د نښان په حیث راپاند ساتي تر سوې نړۍ ته وخی چې دا د طاقت او د یوالي سمبول دی لیکوال او چړونکو په هان ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی
خو چې ویل چې موږ ټول سره وځي شو نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره و چې ونه پکې یونانیانو مو چې موږ سره شریکو خو موږ د پاره تجربه شو نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو یونانیان په خپله مخه ولاړل زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې لپاره دي نو بیرغ یو سمبول دی بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی یو پروژه ده دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پرې وپېژنې چې موږ څه شی یو او سړی په دې باندې ویاړي په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي د اولمپیا لوبو کې جګ شي سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځل یې ښه دي ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو اخترونه خو زه مذهبي دي خپلواکي نمانځو اماني دور دغه کوستیو نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي بیرغ هم راځي نو بیرغ ولې ونه ستایو ولې ونه نمانځو ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نه کړو رامنځته نه کړو افغان په توګه زه ورسره مینه لرم همدغه زما هویت دی لکه تذکره واخلي نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي زما هستي ښیي زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي د ټولو سمبول دی سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي نو ولې ونه نمانځو
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یو ورځ ونمانځي د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري زموږ هیواد هم یو له همغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم هغه راسره وي په دفتر کې هم لرو حتی په موټر کې مو هم لګولی ده دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو او موږ د چتر لاندې نه یو موږ خپلواک یو او دا زموږ بیرغ ده او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو سفارتونه لرو هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزي هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته خپل موخې ته چې رسیږي او دا بیرغ جیګوي او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی درې واړه ټوټې په مساوي ډول لکین نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې یې د 1290 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي
په افغانستان کې د څلوېخت کلنې جګړې له دوام سره سره اوس هم په کلو او بانډو کې هنرمند خلک اوسي دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي خو نورو ته خوشحالۍ ورکوي د دغه خلکو له جملې یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي د وطن درد او ویر پکې شاړي خو مینوالي ورڅخه خوند اخلي حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې له جانان ماما سره دغه په فن خبرې کوي
فنکار د غزنی ښار شمال لور ته په 15 کیلومتری واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې څلور شپېته کلن سپینږیری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 څخه دروی شپېلې ژغوي، خو دا چې ولې د دروی ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاګان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوهم را کېدم، کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول، ماته مېږې واخیستې، اته په دغه غرو کې ایسار شو، اته زړه مې دردمند شو. یتیمان مې مور، اته بس څه سی به درد راغی په دا دروی کې به مې پکوو، که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و، اته زه که په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رف اوښکې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور هېڅ نه د دنیا مقصد سره شته. شکر الحمدلله زندګي مې جوړ روغ دي. چې سیم به سیبات د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن مې ډېر جوړی، وطن ډېر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلی انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هره شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډ اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر شوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاسه ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن شوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې اوښکې تللې، او په هغه هر نغمې ږغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ له سترګو هم اوښکې ولاړې شي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او اوښکې د له سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو د ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي، هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شیته لی هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر بهی است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمل د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغل او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنی والی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردیدلی انسان دی. دومره زیات زده کړې نه دی کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه ده چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم، نورې شی مې نه دي پکار.
کیسه د وختيري او فکري لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کولی شي. نظر پانی په نننې پانه کې نوریه جبارخیل لنډه کیسه نتکې راوړوي.
زر پانه نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رړې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې اسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د اسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو اسمان نه ژړل. اسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله، د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلی نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلانه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنگ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل. بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته وو چې هغه یې راواخیستل.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم په نوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحلا انوري ورغله او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو وان جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مې
او دا کوګ لرګې د څه شي
دا غره کې ونه کې دا راته شي کور غوندې یو لخت ختلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوابه دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو د پاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفاتونو پاره جوړې شوي سندرې ویلې. خصوصي ځوانان د ساتیرې د پاره کاروي. فضل هادي مراد وای
د سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کوپر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل څوک په چمالدار او هغه به وور زته ورځ به د خپل مړ نه خول تر څو د ولس راشه ودلته یعنی وګړي دی او هغه خپل خیرات ورکي خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دی څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دی ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزم کیږي
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عام ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزور دی د سیم درا د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندې و. آشنا په خواره ژبه یو پښتنه کوم زکه لډیر مودې سمشول په یو نا جواب سوال سر کې ګرځوم وای چې څنګه سر مخ کې لاړ شو شور او وای څنګه یو پیوند واخلو شور چې شې د تالند وای چې څنګه سر مخ کې لاړ شو وای چې څنګه یو پیوند واخلو چې تاسمان او ز پزمکه یما او تو پیرونه سر خډیر لرو نو څنګه مخ کې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو نوای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړي خو ته داستان تیر کړي او زه پرې چوپ پاتې شم خوای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورزي خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او خوب را نشي ګولې وخمه ته هر سهار د مرغکیو په چڼاوي خېږي خو زه د تو په درانه غږ را پاڅم ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلم خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم ته چې شې ستړي د مور غېږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړم چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړم ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوک په ډوډۍ ته حیران ته وای څنګه به زموږ رښتې پیوند واخلي ته وای څنګه به زموږ رښتې پیوند واخلي چې ته سهار بیګال ناز خان دی خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهم زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یم مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو خوای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو وای څنګه سره مخ کې لاړ شو څنګه پیوند واخلو زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دی ټپو وایم هرې ترخې ته دی خوږه وایم هرې خبرې ته دی خو وایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی که جواب وایم پاړ می وینه کوي نو وای څنګه فاصله ختمی کړو څنګه له یو بل غیلې ختمی کړو او دا نور ونه وایو چې مینا داستا مینا زما کمه ده او دا حقیقت منو چې نه مینا ستا او نه زما کمه ده خو فرق هم دومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یې ژړاله پیدا بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند جوړ کړو
چار په منګل کې دې د درد هومره ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیره ببو جامی